پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. خبری خبرونه کې مو درته د افغانستان او نړۍ مهمه ورستي مطالب راټول کړي، خو پیل به په خبرونو وکړو. د کابل ښار په 15مه حوزه کې نن سهار 14 وشوه. د کابل امنیه قومندانۍ په دې پیښه کې د دریو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړې ده. د امنیه قومندانۍ ویاند خالد زدران رسنیو ته په سوالي خبر پاڼه کې څرګنده کړې ده چې 14 د دیوان بیګي په سیمه کې د ملکیانو پر یو کاسټر موټر شوې ده. په خبر پاڼه کې زیاته شوې ده چې 14 مواد د سړک غاړې ته په یو ګلدان کې ځای پر ځای شوي وو. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي میشل ټیلر د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې خپل ژمنې د میرمنو او نجونو د حقونو د ورکړې په برخه کې ترسره کړي. میرمن ټیلر د غوښتنه پرون د دې شورا د غونډې پر مهال وکړه. موږ له نړیوال ټولنې سره په ګډه له طالبانو غواړو چې د ټولو افغانانو بشري حقونو ته د درنوي لپاره پر خپل ژمنو عمل وکړي او ټول لګیدلي محدودیتونه لرې کړي. که څه هم طالبانو ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي، خو د بشري حقونو فعالان طالبان د ښځو او نجونو د حقونو په نقضولو تورن کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د روان کال تر مارچ میاشتې پورې به په هر میاشت کې له 15 میلیونو افغانانو سره مرسته کوي چې له غذایي بحران څخه وژغوري. د ډبلیو ایف پی ویاند وحیدالله مانی وایي چې د ملګرو ملتونو دا اداره غواړي چې د روان ژمي په موسم کې میلیونونو افغانانو ته خواړه ورسوي. د ادارې مخکې هم ویلي چې له اوکراین څخه به 80,000 ټنه غنم واخلي او په افغانستان کې به اړو خلکو ته ورورسوي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې اوس مهال افغانستان له 100 میلیونو زیات وګړي د لوږې له بحران سره مخامخ دي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي پوځیانو یې د اوکراین په ختیځ کې 9 میشت ځایونه او څه باندې 70 کیلومتره سیمه آزاده کړې ده. د دې سیمو شپږ په لوهانسک دي، لوهانسک، خرسون، زاپوریژیا او دونیتسک د اوکراین د خاورې هغه برخه دي چې د روسیې په غیر قانوني ډول له خپل خاورې سره الحاق کړي دي. بل لور ته د روسیې دفاع وزارت پرون ویل چې په دونیتسک کې د لیمان خارګوټي ته څیرمه د اوکراینی ځواکونو د پرمختګ مخنی ولیده او له هغوی څخه یې درې کلی بیرته نیولې دي. د وزارت همداراز ویل دي چې د خرسون په سیمه کې په یو شمېر کلو کې د اوکراینی پوځیانو د پرمختګ مخه ډب کړي ده. د جګړې لاډګر په خپل واک ډول د دې ادعاو تایید نه دی شوی. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. نړیوال بانک وایي د افغانانو د سړي سر عاید کم شوی دی او تر څنګ یې د افغانستان ناخالص ملي عواید به تر راتلونکو دوو کلونو لا ټیټ شي، خو طالب چارواکي وایي دوی د خلکو او نړیوالو مرستو ته اړتیا لري.
اقتصاد د بهبود لپاره موږ هڅې روانې کړې دي، په دې کې تنها حکومت
وړاندې په خبرونه کې په دې اړه درته بشپړ راپور لرو. په غزنی کې هغه نجونې چې نوي ښوونځیو کې شامل شوي دي خوشحاله دي.
حساب مې زده کړی او دغه کلمې مې زده کړې دي، څلور کتابه دغه مې زده کړې.
په نړیوالو مسایلو کې به د اوکراین کړکیچ ته تم شو ملتیا مو وکړي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. نړیوال بانک وایي د افغانانو د سړي سر عواید رقم شوی او تر څنګ د افغانستان ناخالص ملي عواید به تر راتلونکو دوو کلونو لا ټیټ کچته ورسیږي. د نړیوال بانک د 2022 کال پر راپور کې لیکل شوی د خزو د زده کړې او په کار برخه کې محدودیتونه سیاستونه بعد افغانستان د منځمهالي او اوږدمهالي کچا نور هم راټیټ کړي. جزئیات د امید زهرمل په دې راپور کې واوري.
نړیوال بانک په خپل کلنی راپور کې د افغانستان خراب اقتصادي وضعیت څرګندل. دا راپور چې پرون خپور شوی د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه لیکي، د نړیوالې ټولنې د لوی مرستو لدریدو او د داخلي سیاسي واقعیتونو وروسته اوس د دې هیواد اقتصاد لسره تنظیمیږي. نړیوال بانک تخمین کړی چې روان کال به د افغانستان د ناخالصو ملي عوایدو کچا 14.9 سلنه وي، داسې مهال چې راتلونکو دوو کلونو کې به په دې هیواد کې د سړي سر عواید تر ټولو ټیټی کچې ته ورسیږي، خو ناخالص ملي عواید به له دې کچې تغییر ونه کړي. خدای بانک په 2000 کال کې، یعنی کله چې جمهوریت نظام وړاندوینه کړې وه، چې په 2021 او 2022 کلونو کې بعد افغانستان ناخالص ملي عواید نږدې 2.6 سلنه زیات شي. نړیوال بانک دا خبرداري هم ورکوي چې د خوځو د زده کړې او کار په برخه کې د محدودونکو سیاستونو دوام به د افغانستان د منځمهالي او اوږدمهالي اقتصادي ودې کچا راټیټه کړي. نړیوال بانک وایي د اټکل یې ځکه کړی چې د اوسنیو بهرنیو مرستو د کچې کمیدل او افغانستان ته د نقدو ډالرو د انتقال درېدو په صورت کې کېدای شي د دې هیواد پولي او بانکي ثبات له منځه ولاړ شي. د دې بانک له قوله هم دا اوس افغانستان په داسې یو وضعیت کې دی چې د بشري مرستو او لومړنیو خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې ډېر لږ نړیوال ملاتړ له ځان سره لري. خو طالبان بیا وایي د دوی له راتلو وروسته د افغانستان د خالصو عوایدو کچه کمه شوې نه، بلکې زیاته شوې ده. د طالبانو وایاند ذبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
اقتصاد د بهبود لپاره موږ هڅې روانې کړې دي، په دې کې تنها حکومت مسؤل نه ده، باید نور اړخونه هم ملي تجاران، سرمایداران او هیوادونو سره افغانانو سره غواړي همکاري وکړي، ټول باید ونډه واخلي. موږ سره د سرمایداري په برخه کې او دلته د تجارت رونق په برخه کې، د بانکي سیستمونو کې د سہولت ایجاد په برخه کې.
طالبان داسې مال د افغانستان د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو هیله لري چې نړیوال بانک وایي په افغانستان کې د خلکو لپاره خواړه کم شوي او یو لامل یې دا دی چې خلک عاید نه لري، ځکه د دې هیواد د ملي بودیجې یو لویه برخه چې په بهرنیو مرستو ولاړه وه نوره نشته. د نړیوال بانک د راپور پر بنسټ که څه هم د سرویګانو له مخې په ذخایرو کې خوراکي توکي شته، خو د عوایدو د کچې د کمیدو له امله ډېر شمېر خلک نشي کولای خوراکي توکي واخلي. په دې راپور کې دا هم لیکل شوی چې د اټکل له مخې نږدې 90 سلنه افغانان کافي خواړه نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن په افغانستان کې د کانکور د ازموینې دریمه ورځ ده، خو په هغه نجونو کې چې د کانکور په وروستۍ ازموینې کې ګډون کړی یو شمېر وایي چې دوی ته د ځینو پوهنځیو د انتخاب حق نه دی ورکړل شوی. ځینو زده کوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د پوهنځیو د غوروي په پاڼه کې د ډیرو پوهنځیو نمونه نه وه. 18 کلنه شمیله چې د کندز اوسیدونکي ده او د پنجشنبې په ورځ د کانکور ازموینه ورکړې، ازادي راډیو ته وویل چې له دې امله چې د خپلې خوښې پوهنځی د ټاکنې اجازه نه ده ورکړل شوې مایوسه ده. دغه مرکه دلته ورو
نن امتحان ډیر بدو، ځکه زما اول چانس وو، ډیر زما زړه ډکړی وو چې ته مو یې رجسٹر سمول ور ډیر فهم ته انده، خو هغه څه نو چې پروسه به شي شفاف هم نو سم پروسه هم نو څنګه چې زما امتحان انتظار لرنه هغه څه نو نو امتحان نو صرف یو نمایش وو.
تاسو رته د امتحان حالات بیان کړئ چې څنګه وضعیت ولته په پوهنتون کې تاسو چې کله لاړې د امتحان ورکول لپاره هغه محیط څنګه وو، اوسادان مو څوک وو، نارینه وو، ښځینه وو، هلته هغه کسان چې د ناظرین د امتحان لپاره ودرېږي دوی څوک راغلي وو، د وزارت نه څوک درغلي وو کنه؟
د امتحان ناظرین خو خپل ټول نارینه وو، ښځینه پکې نو ښځینه البته یو نفر وو چې شو باید ټول ته صحیح راهنمایي شي، ځکه امتحان چې دی یو لویا یو جدي ازموینه ده چې باید ډیر پام پکې وشي، په ډیرې کمې اشتبا سره کولای شي چې بې نتیجې پاتې شي. نو موږ یو بجې غوښتي وو امتحان، زموږ 3 بجې خلاص شو، بیا په دې کې د ډیرې نجونې د لرې پرتې سیمو نه راغلي وو، لسوالیان نه راغلي وو، په هغوی بېخي نه وخت شو، نو وخت یې هم ډېر زیات کم راکړ. څنګه چې زمونږ ورنټمه باید دوی هڅه ته صحیح راهنمایي کړی وای، شخصا زه خپل ما کودونه خپل غلط کړ، ځکه چې ما ته صحیح راهنمایي ونه شوه. ما خپل د امتحان نظم خراب کړ، زه خپل دوستات په سپورت شم لازم ته چې خو دغه نه افتکی ټول خپل پرچی ورکړي دي نیم پاتې زم پاتې پتی ما ته راهنمایي وکړ، ما اول ځل د اول چانس نه کانکور امتحان ورکوم سر دغه مخکل کوډونه غلط کړی، ځکه چې ما ته صحیح راهنمایي و نشو، کچیر ته استادانو صحیح راهنمایي کړی وای صحیح انتباتی کړی وای په هر شاګرد باندې ګرځېدل پوښتنه نه کړی وای دغه مشکلات په اړه، ما خپل کوډونه نه غلطول یا بزخ ما باندې امتحان نظم نه خراب او زه به دوستات خواته نه تلم نه به سپاسې دي چې استاد ما ته راهنمایي وکړه.
تاسو اوس کوم رشته انتخاب
کړل؟ هغه غلط یعنی اشتباهات مو
کوم رشته مو انتخاب کړه؟
ما خو رشته زما د خو رشته چې ما کوم یو بد انتخاب کړی وای ما متاسفانه بعضی حذف کړی وي او ځینې ته مونږ ته اجازه راکړل نه شوه چې هغه ولایت مونږ انتخاب کړو. زما خپله د خوښې ټیپ پوهنځی وو بیا کمپیوټر ساینس او اقتصاد چې سره زما ډېره علاقه ده، انګلیسي ژبې ادبیات ما چې د نورو ولایتونو طب انتخابو سیوا د شمالي ولایتونو اجازه راکړل نه شوه، تاسو فقط حق لري چې شمالي ولایتونو کې انتخاب وکړي. مثلا موږ ننګرهار نشو انتخابولای، موږ هرات او کندهار هم داسې هلمند نور ولایتونه موږ نشو انتخابولای، کابل او شمالي ولایتونه دا موږ انتخابولای شو.
انګلیسي
ژبې ادبیات زما د خوښې انګلیسي ژبه ادبیات زما د خوښې پوهنځی وو، مخکې وو دلته په کندز پوهنتون تیرشتو کې، خو هغه اوس حس کړی دی د ناس دپاره نو ما چې غوښتل زه دا انتخاب کړم، ما ته استاد ویل چې دا مې انتخاب او داس نشته، ما له ستاسو نه خپل جدول وکتل انګلیسي ژبه ادبیاتو پکې وای دا مخکې وو اوس یې حس کړی نشته، نو ما خدای شته چې زه ډېره زیاته ناهیله شم، نا امیده شم د امتحان په سر، د خډيره زیاته خفه شوم چې کانکور ډیره ولویا ازموینه د امتحان بعد هیڅ نو خوشحالي پکې ونه لري، آرام او صاحب خپل ازموینه ورکی زه د امتحان په نیم کې زه خفه شوم ډیره زیاته، ځکه کوم باندې چې موږ د خوښې دي هغه دلته نشته، که په هغه نور ولایتونو کې دي موږ ته اجازه نه راکول کیږي.
تاسو ته د دې نه څه ویل چې دا نور ولایتونه نشي انتخابولای، یوازې تاسو کولای شئ د شمال ولایت انتخاب کړئ، الا دې درته څه ویل چې ولې ته نشي کولای ننګرهار کې ته انتخاب کړی؟
مونږ ته الا په ګوته باندې نشو، مونږ پښتنې یو چې مونږ ولې نه نشو کولای چې په واده شمالي ولایت او د کابل نور ولایتونه مونږ ولې نه انتخاب نکوي، مې انتخابوي تاسو وای کوم د ګیګان ویل یالت ک تاسو تاسو هغه فورمې د انتخابونو د ولایتونو درکول شوی هغه وای باطل دی، دا ری پاسه څنګه انتخاب مو چې تاسو خپل کوم هغه فورمه درکو هغه چې کوم ولایتونه دي دا هغه وای انتخاب وي هغه باطل دی هغه انتخاب وي، دا مونږ چې پښتنه وکړه
تاسو ته دا وسادان په خله باندې ویلې کوم داسې مکتوب ورسره د وزارت طرف نه یا یوازې مغه وسادان چې درغلي واغې په خله درته دا خبره کوله چې مکوې؟
ما چې وویلې چې زه ما دریم انتخاب ما د انګلیسي ژبه او ادبیات زما خو خې خپل د کندز پوهنتون زه انتخابوم د خوښې پوهنځی مې ده، وایې مې انتخاب اوس نشته، ما له پخوا خو وایې مخکې وخت اوس نشته، ما چې د علت پوښتنه وکړه چې ولې نشته وایې نشته د مې انتخاب او ګم پاتې شو جواب مو ترلاسه نه کړ.
د کانکور ګډونواله شمیله و چې د خپلو تجربو او مایوسۍ په اړه یې موږ سره کیسې کولې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په کابل کې نن سهار 14 درې تنه ټپیان کړل. د طالبانو حکومت د کابل امنی قومندانۍ ویان ته ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې درې ملکیان ټپیان شوي دي، بلخوا کابل خاریان وایي وروستیو 14 اندېښمن کړي دي او په دې خار کې د خوندیتوب احساس نه کوي. په دې اړه همدا اوس مهال په سټډیو کې راسره همین هیواد وصل ده نور جزئیات په وړاندې کړي. همین صاحب ستړی مشي په خیر راغلی.
مننه سلام تاسو او ریډونکو ته. د کابل یو بل سهار نن د 14 لغت سره پیل شو، دا 14 شاوخوا ته بجې د کابل د 15 هوځاړوند په دیوان بیګی سیمه کې پر یو کاسټر مشه. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانۍ ویان خالد زدرن ازادي راډیو ته ویل چې په دې 14 کې درې ملکیان ټپیان شوي. دا ویل زدرن زیاته کړه.
د کابل ولایت پنځم حوزې اړوند دیوان بیګی په سیمه کې د سړک غاړې په یو ګلدان کې ځای پر ځای شوی مینه عام وګړو د سپرلای په یو کاسټر موټر په سین پیجار کړی. د لومړنۍ معلوماتو لمخې درې تنه عام هوادول سطحي زخمیان شوي دي. امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د دې پیښې عاملین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
بلخوا د کابل اوسیدونکو وایي په ورستۍ اونۍ کې د دې ښار امنیتي وضعیت خراب شوی او د 14 د دوی اندېښنې ډېرې کړي. د کابل چایشي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې ورستۍ کې په کابل ښار کې کومې 14 او یا پی کې موږ زموږ لپاره ډېر د اندېښنې وړ د ځکه چې موږ په ډاډه زړه په ښار او بازار کې نسو ګرځېدلی. د دې تر څنګ موږ د کور نه بهر نور کورونه هم لرو چې کله د کور نه ووځو نو زموږ لپاره دا ډېر اندېښنه وي ځکه سې ډورېږو چې اوس بیا کومه 14 ونه سي او موږ ته پکې ضرر ونه رسېږي. د دې تر څنګ سې موږ خپله د امنیت احساس نه کوو. زموږ د کورنۍ غړي هم چې د کور نه بهر وي د هغوی په اندېښنې کې هم یو.
په کابل کې نننۍ 14 داسې مهال کېږي چې په تیرو 2 اونیو کې د کورنیو چارو وزارت دننه په یو جومات کې د ځانمرګې برید تر څنګ په دهمزنګ سیمه کې په یو رسټورانټ په دشتي برچي کې په کاچ ښوونیز مرکز او وزیر اکبر خان جومات کې هم 14 شوې وې چې ګڼ تلفات یې لرل.
همایون هیوادو چې د کابل د نننۍ 14 په اړه وروستي جزئیات راکول.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
تثبیت کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس په د اوکرين کرکیچ د ورشو خو تر هغې وړاندې نن د ماسپخین له 2 تر 4 ترشنه اسمان لاندې خبرونه لرو. په دې خبرونه کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت پر خرابوالي او د حل پر لارو چارو بحث کیږي. د خبرونه وخت په یاد لري ولري د ماسپخین له 2 تر 4 بجو دی. تاسو هم کولی شئ چې بیا خبرونه ته زنګ وکړي. اوکرين چارواکو ویلي چې روسي پوځیانو د زاپوریژیا د اټومي تاسیساتو په شاوخوا کې بریدونه ته زور ورکړی دی. د دوی په وینا روسیا لری واټن توغندې او بی پلوټ الوتکو څخه کار اخلي. د راپورونو له مخې اوکرين په روانه جګړه کې له روسیې څخه تر زرو ډیر ټانکونه او زری ګاډي نیولې او اوس یې د روسیې پر ضد په جګړه کې کاروي. تفصیل به د اسمت سروانه وره.
اوکرایني چارواکي وایي د زاپروژیا شار د جنوب پر تاسیساتو او ملکی سیمو د روسیې د بی پیلوټ الوتکو او توغندو د برید په نتیجه کې د وژل شویو شمیر 11 تنو ته ورسید. د زاپروژیا د اتمی بټۍ په شاوخوا کې د جګړو دوام یو وار بیا په دې سیمه کې د اتمی ناورین د پیښېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د اوکراین د انرژي او چاپیریال ساتنې وزیر خبرداري ورکړ چې پر دغو اتمی تاسیساتو د روسي ځواکونو بشپړ کنټرول او د هغو له انرژي څخه استفاده به د ټول نړۍ لپاره خطرناک عواقب ولري. په وروستیو کې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د اوکراینی ځواکونو په ځواب بریدونو کې د روسیې له پرلتسې ماتو سره هم مهاله روسیې د درون حملې زیاتې کړې دي. د زاپروژیا ولایت والی د جمعې په ورځ وویل روسیې د زاپروژیا ښار پر تاسیساتو په وروستیو حملو کې له بی پیلوټ الوتکو زیات کار اخیستی دی. روسیې پر دغه ښار د حملو لپاره له لرواټنه توغندو هم کار اخیستی. د چارو کتونکو وایي روسیې د مناسبو جنگي وسایلو د کموالي له کبله خپل S-300 لرواټنه هوازې توغندي تغییر کړي او له هغو څخه د مځکنیو بریدونو لپاره کار اخلي. له بلې خوا د اوکراین پوز ویلي اکثره بی پیلوټ الوتکې چې د پنځشنبه په ورځ او د جمعې په سهار د اوکراین د هوازې توغندو په وسیله وشتل شوي ایرانۍ درون وي. روسیا د اوکراین پر ضد په جګړه کې د ایران په بی پیلوټ الوتکو ډیره اتکا کوي. له دې سره په یو وخت د بریتانیا دفاع وزارت ویلي چې د اوکراین پوز بریالی شوی چې ګڼ شمیر په غنیمت نیولي ټانکونه او زغرګاډي ترمیم کړي او په جګړه کې ورڅخه کار واخلي. اوکراین د جګړې له پایله تر اوسه پورې د روسیې 400 ټانکونه او کابو 650 غرګاډي نیولې دي.
له خبرونو ور اخوا
بیا هم یادونه کوم نن د مسبخین له 2 تر 4 بجو تر شنا اسمان لاندې خبرونه لرو. په خبرونه کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت پر خرابوالی او د حل پر لارو چارو بحث کیږي. د خبرونه وخت په یاد ولري د مسبخین له 2 تر 4 بجو. اوس مرزو نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو خو تر لیک زند ورسته. نیشنل انټرست مجلې یو مطلب تر دې سر لیک لاندې لیکلی دی. انتحاری بریدګر د کابل په زړه کې د طالبانو پر کورنیو چارو وزارت برید وکړ. په مطلب کې وایو چې په دې پیښه کې د وزارت 4 کارکوونکي ووژل شول. دا د 13 رئیس د طالبانو حکومت د بیا ځلې واکمنیدو پر وړاندې د تاوتریخوالي تازه پیښه وه. مجلې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافی ټکور له قول لیکلي پیخه له غرمی وروسته هغه مهال رامنځته شوه چې ډیری کارکوونکي د ماسپخین لمانځه ادا کولو په موخه جماعت ته ورټول شوي وو. وړاندې وایو چې که څه هم تر اوسه هیڅ یوې ډلې د دې پیخې پړه نه ده منلې، خو ډیری څارونکي په دې اندي چې دا به د اسلامي دولت ډلې خراسان څانګې چې پیدایش پیژندل کیږي کار وي. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد ازاد رادیو ته ویلي د داعش وسلوالو شمیر کم شوی او دغه ډله په افغانستان کې د کمزوري کېدو په حال کې ده. نېشنل انټرست لیکي د طالبانو د بیا واکمنیدو راهیسي اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه په افغانستان کې یو لړ خبر جوړونکي بریدونه ترسره کړي دي. د مجلې په ټکو دغه حمله د طالبانو د حکومت ژمنتیا د امنیت د برقرارولو او د امن نظم په اړه تر پوښتنې لاندې راوستې ده. نېشنل انټرست لیکي د ته په پام چې د کورنیو چارو وزارت قرارګا د کلکو امنیتی تدابیرو کې ساتل کیږي او هوایي ډګر ته نږدې پرته ده، نو معلومه نه ده چې انتحاري برید کوونکی څنګه تر دې ځایه ځان ورسولی دی. د کیمیا نړۍ مجلې د هغه افغان کیسه چې په شپږ کلنۍ کې د خپلې کورنۍ سره ایران ته تللی او د بې وزله کډوال په توګه هلته لوی شوی خبره کړې ده. د مجلې په ټکو عبدالله سره له ډیرو ستونزو یو له هغو نمړنیو افغانانو څخه دی چې په ایران کې د کیمیا په برخه کې زده کړې وکړې او د ساينس په سیالیو کې بریالی شو. په دوام کې لولو عبدالله کلونه وړاندې افغانستان ته لاړو څو د هغه د علم او تجربې نه د افغانستان د آبادۍ لپاره کار واخیستل شي. مجله لیکي عبدالله له هغې وروسته په افغانستان کې د خطر احساس وکړ او په 2010 کال کې بیرته ایران ته ستون شو او اوس د دکتورا محصل دی، خو د خپل ځان او د کورنۍ د مالي ملاتړ وس نه لري. د مجلې په ټکو یو کال کېږي چې عبدالله اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی او ویره لري چې کوم ورځ له خپلې ښځې او درې ماشومانو سره بیرته افغانستان ته ستون نه کړی شي، ځکه بل ځای نه لري چې ورشي. اوس په غزنی ته ورشو. د غزنی اندړه او لسوالی په سردی کلی کې هغه لسګون انجونی چې تازه په ښوونځیو کې شامل شوي خوشحاله دي، خو وایي د دوی لپاره دی دایمي ښوونځی جوړ شي. دوی وایي که څه هم چې د درسي موادو له کمښت سره مخ دي، خو بیا هم خپل زده کړو ته دوام ورکوي. دوی د طالبانو د حکومت له پوهنې ریاست څخه د مرستې او تر شپږم ټولګیو پورته انجونو ته د ښوونځیو د دروازو د خلاصولو غوښتنه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
موږ د علم سره مرسته غواړو سي مکتبونه نسم کې او موږ ته بکسیو کتابونه کتابچو کلمانه.
مریم د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ په سردی کلی کې د لومړی ټولګي زده کوونکې ده. دا شاوخوا 2 اونۍ وړاندې په دغه ټولګي کې شامله سوې او زیاته خوشحاله ده. دا فکر کوي چې په راتلونکي کې به ډاکټر او یا هم معلم وي، خو هیله لري چې خلک ورته مکتبونه جوړ کړي.
مله خلک وختن داتسي مکتبونه جوړ کړي.
عائشه هم له تیرو 2 اونیو څخه دغه ټولګي ته د زده کړو په مخه ورځي. د نورنجونو ترڅنګ دا هم غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت ته پوهنې ریاست ته ورته د زده کړو زمينه برابر کړي او دا چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ته هم شوونځي خلاص کړي.
حساب مې زده کړی او دغه کلمې مې زده کړې دي، څلور کتابه دغه مې زده کړې.
عادله هم د شاوخوا اتیا نور نجونو ترڅنګ په لومړي ځل په ښوونځي کې شامله سوې. دا د زده کړو کولو په مخه د کتابونو، کتابچو او بکسونو په ارمان ښوونځي ته ځي او غوښتنه کوي چې مرسته دې ورسره وسي.
سیدغه مکتبونه جوړ کړي او کتابچو شانتل بکسې او کتابونه.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت ډیری نورو سیمو په رنګه په سردی کلی کې د سویډن کمیټې او یونیسف په مالي لګښت د انجنونو د زده کړو په مخه درې ټولګۍ جوړې سوې او سلګون انجنې ورته راځي. محمد ظاهر دلته یو تن ښوونکی دی. نوموړی وایي دوه اونۍ په پوره کېدو ده چې په دغه ټولګیو کې درسونه پیل سوي، خو له بده مرغه چې تر اوسه پورې هیڅ درسي مواد نه دي ورکول سوي. سویډن کمیټې د موادو ژمنه کړې خو تر اوسه پورې همداسې پاتې دي.
دا ستونزه ده چې کتابونه نشته، قلمان نشته، کتابچې نشته، تخته نشته.
دا لومړی ځل دی چې دلته د نجونو درې سیمپونه جوړ سوي چې په یوه سیم کې تر اتیا زیات نجونې زده کړې کوي. محمد ظاهر وایي د سیمې خلک زیات ورته خوشاله دي، په ډېره مینه خپلې لوڼې درسونو ته رالیږي او ډیری وخت یې نظارت هم کوي او پاتې کلیوال دې هم خپلې لوڼې درس ته راولیږي تر څو یو څه زده کړي.
الحمدلله دومره خوشاله دي، هر یو زموږ په شوق رالیږي سي بېخي بېخي زیات شوق باندې رالیږي سي. دوی راسي یو شی زده کړي، پوښتنه پسې کوي، راځي سي څه شی وایي، څنګه دې کتابونه ورکړي که نه زده کړي. هغه بېرته بس دي دغه خلک هم دا غوښتنه ده کتابونه ورنه سي، کتابونه ورنه ورکړي، بس دا غوښتنه ټوله.
دا سیمه خلک هم د دغه ټولګي او بیا د جنوز د کړو ته زیات خوشاله دي. دی وای د پوهنې چارواکي او سویډن کمیټه باید هڅه وکړي چې د دغه ټولګي لپاره درسي مواد برابر کړي تر څو د دې په سیمه کې د هلکانو ترڅنګ د جنوز د کړې هم دوام ومومي. حاجی وزیر د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نو موړی وای موږ خوشاله یو چې دغه ټولګي خلاصې سوي، موږ ډیرای وخت ورڅخه نظارت کوو.
درې سیمپونه د مخ کلی کې جوړ شوی دی، سیدی هغو شاګردانو ته موږ راغلو نظارت مو وکول. ډیر خوشاله دي دغه شاګردان، دا انجونې او د ټول کلیوال د ټول غوښتنه هم دغه داسې موږ ته باید مکتبونه جوړ سي.
دغه ټولګۍ موقته او اتلس میاشتې وخت لري. وروسته معلومه نه ده چې وخت به تمدید که بندېږي، خو د سیمې خلک د طالبانو حکومت له پوهنې ریاست څخه د دایمي ښوونځیو د جوړولو غوښتنه کوي تر څو د هلکانو ترڅنګ تعلیم یافتن جنی ولری. خو په غزنی کې د پوهنې ریاست سرپرست مولوی محمد منصور منیر وایي
مو پاینده کې پلان لرو چې ټولو جانو کې مکاتب فعال کو. د اوس وخت لپاره مو غوته د سی بي اس او د سویډن کورسونه ورکړي دي تر څو دغه د ولس بچان به تعلیم پاتې نشي. مو ته متوجه چې دوی ته خپل مکاتب فعال کو او د دوی بچان هلته په عصري علومو په دیني علومو باندې سنبال شي.
غزنی په تعلیمي په ځانګړې توګه د نجونو د تعلیم په برخه کې په تیره یوه نیمه لسیزه کې د سختو جګړو له امله سخت اغیزمن سوی دی، خو دلته د هلکانو تر څنګ ډیری نجونې عصري زده کړو ته زیاته لیوالتیا ښیي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
وسمر زوس تاسو پیغامونه ته
د ننګرهار ولایت نه مجیب الرحمن خادم تاسو سره خپل درد شریکوم. امارت اسلامي د ننګرهار پونتون، کونړ، نورستان، لغمان او د مختلفو نورو ولایتونو بسونه اعلان تور کړیو، د استادۍ د فارغ کډری بسونه اعلان تور کړیو. حکومت کوم کسان چې شاتل شوی او غوي ډیرو کسانو ته ځنګونه نه والی او کوم کسان ته چې ځنګونه وال شوي نو هغه د شپې دولس یولس همدارنګه لس بجې و چې تاسو راشئ سبا دولس بجې ستاسو امتحان دی. خو هغه ډیر ناوخته و او وخت هم ډیر کم و چې یو سړی مثلا د بدخشان یا هلمند یا د قندار نه سبا دولس بجې ته څنګه راشي، هغه خو یو ځل را رسېدی نه شي. ښه خبره دا وه چې دوه ورځې درې ورځې مخکې ځنګونه وال شوی و امتحان دپاره بیا سړی راغلی وي. نو د امارت اسلامي د لوړپولو چارواکو نه مې هیله داده چې د افغانستان ولسونو ته د په درنه سترګه وګوري، د دوی هغه تعلیم د په درنه سترګه وګوري، ښه او فعال اشخاص دې په وظیفه باندې وګوماري تر څو حق حقدار ته ورسیږي.
د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د کلي د حیات الله په نامه زموږ په کلی کې چې مریض پیدا شي سو ډاکټر چې رسو هغه پر لارې باندې مړ شي، لارې مو خرابې دي، سړکان مو خراب دي، ډاکټر نه لرو، کلینیک نه لرو، د غرزو لرو چې مشت کلینیک منظور سی او خدی نه لرو مشت منظور سی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
په هم یادونه کوم چې نن د مسبخین له 2 تر 4 بجو تر شنه اسمان لاندې خبرونه لرو. په دې خبرونه کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت پر خرابوالی او د حل پر لار چارو